السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د زمری اسد لسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د نن خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. دا نیم ساعته خپرونه د طاهر روخان تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، او په ترڅ کې به یې واورئ چې د عراق حکومت په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د پرونی برید د څیړنې لپاره کابل ته یو پلاوی استولی، او له هلمند څخه په یو راپور کې به واورئ چې په ناوې ولسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی برید په اړه له خپل عراقي سیال سره خبرې کړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د جګړو له تودېدو سره له مرکز څخه هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي، او جرمني څارنوالان وایي هغه سړی چې په هامبورګ کې د چړې په وسیله پر خلکو برید کړی ښایي افراطي اسلامي انګیزه بلري. پر خبرونه. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي صلاح الدین رباني ابراهیم جعفری ته ډاډ ورکړ چې د دې هیواد ډیپلوماتان مسؤون دي، او دا ډول بریدونه د تروریزم پر وړاندې د کابل او بغداد ګډ هوډ نشي ماتولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې د یوې ښځې په ګډون دوه ملکی وګړي وژل شوي او درې کسان ټپیان دي. څلور وړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوالو هم وژل شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوال امنیتي ارګانونو غواړي چې دې ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجي جدي ګواښ مخه ونیسي. اکا محمد تکړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه باید عملیات پیل کړي، او که دا کار ونه کړي نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاس ته ولویږي. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسېدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی.
ضربتی قوتونه رسیدلی دی ساحه ته، او هغه ځینو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي، خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا بیا وایي تر څو چې ګرمسیر، باباجي، مارجا او نورې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مرکزونه لري تصفیه نشي، د ناوې ولسوالۍ امنیتي وضعیت نه ښه کیږي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي پروین نورستاني پرون د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي خبریالانو ته وویل چې دا پیښه د رونټي تونل ته نږدې شوې ده. د خوږیاڼي په وینا په دې پیښه کې درې نور کسان هم ژوبل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د کرک انفو آنلاین خبرونې د راپور له مخې له زیمبابوې سره خبرې روانې دي چې له افغانستان سره د ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو سیالیو یو اوږد سیریز د روان میلادي کال تر پایه پلان کړي. افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په هامبورګ ښار کې په چړو د یو تن د وژلو او شپږو نورو د ټپي کولو په قضیه کې تورن دی ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه درلوده. د تېرې جمعې په ورځ یو فلسطیني سړی چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی د هامبورګ ښار په یو سوپرمارکیټ کې پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل چې یو تن یې مړ کړ او د تېښتې پر مهال شپږ نور ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي لومړنیو تحقیقاتو ښودلې چې د احمد په نوم دا 26 کلن فلسطینی د داعش یا کومې بلې سخت دریزې ډلې غړی نه دی. روسیې او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د دوو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. شمالي کوریا د روانې اونۍ په پیل کې هغه توغندی وازموي چې د متحدو ایالاتو اصلي ځمکه په نښه کولی شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ازموینې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دی ډیر خواشینی دی ځکه چې چین پر شمالي کوریا د فشار راوړلو په مسله کې له امریکا سره هیڅ راز مرسته ونه کړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټالرسن چین او روسیا له شمالي کوریا سره د تجارتي اړیکو په خاطر د پیونګیانګ اقتصادي پالونکي وبلل، خو پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د روسیې او چین د ملامتولو هڅه بې بنسټه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د سمدستي خبرو د پیل غوښتنه هم کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر لیو جی هم د امریکا تورونه رد کړل او ویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پراخ شوي کړکیچ اصلي عملان واشنگتن او پیونګیانګ پخپله دي. او رسای خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ختیځ اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ له ورکولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید. پنس ته د تبلیسی په هوایي ډګر کې د صدر اعظم ګیورګی کویریکاش ویلی لخوا هرکلی وویل شو. کویریکاش ویلی بخنه غوړم خپل هیواد ته د پنس سفر خورا زیات مهم وباله او ویل چې ګرجستان او امریکا په خپلو کې د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر پراخولو ګډ کار کوي. سمګر غله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو و باورې چې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله د څېړنې لپاره د هیواد حکومت کابل ته یو پلاوی استولای. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی او چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراخ عملیات غواړي.
دا هغه سیمې دي چې دا لکه الغه غوندې سره اغوستې دا که چېرې یوه سیمه پاکه شي بله سیمه پاکه نه شي، باید اولیت حکومت دغه ته ورکړي چې دغه سیمې پاکې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې د بالتیک له هیوادونو د امریکا د ملاتړ په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس پر څرګندونو راپور لرو. او بیا هم په کورنیو مسایلو کې وابهورې چې د خوست مدني فعالانو په یوه غونډه کې د افغانستان مؤسس احمد شاه بابا ولمانځه.
دا اکشن ده په دولتي دوایرو کې نس شي د جمهور رئیس په څنګ کې ځنه مهم اساسي تاسیسات دي د میرویس نیکه او د په نوم باندې یاد شي.
د دې خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د سهار 8:03 دی د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولی چې د عراق پر سفارت د دوشنبه ورځې د برید په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موسل ښار کې له ماتې وروسته داعش ډله په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په برید سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت ثابت کړي. د کابل په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت واخیست، دوه افغان ملکی کارکونکي ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبله نه ده اوخته او د دې حمله د څیړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استولې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موسل ښار کې تر سخت ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزوري کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې پړه وویل.
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه ډیپلوماټانو
خوښ کړی دی وی لنی کمرغه مونږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یوه میرمن او زمونږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي، خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته، خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله د څېړنې لپاره د دې هیواد حکومت کابل ته یو پلاوی استولی. په دې اړه راپور مو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې جګړو بیا زور اخیستی. دا ځل د جګړو اور د خلکو په کورونو، کښتونو او ګڼمیشتو سیمو کې بل شوی دی، چې له امله یې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه شوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي که د ناوې په پاتې سیمو کې هم عملیات ونه شي، دا ولسوالۍ به د موساقلا او سنګین په برخلیک اخته شي. دا چې د ناوې ولسوال څه غوښتنې لري او چارواکي څه وایي، په دې اړه تفصیل زمونږ د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
د جولای د ولسمې نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوی، دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلهیز بریدونه کیږي. د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي راډیو ټول که د جګړې سم برابرې ونیسي، ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی اور سوالی د هیڅ نو مرمه څه خونډ نه ده. ورس چې د طالب د چړې اخلاص نه کو، د مخالف د چړې اخلاص نه کو، مراجعه نه کینه، دکان نه آتا، دکان څه نه خلاصې. نو دا د ایمان د ځکه مرمن نه کوم، عملیات را سره وکړي. نو څه چې را پورونه ورکړي دي، زروار مو دي چې ناوا مستحق نه کم ځای ما تر څه کړی.
ولسوال د پاتې سیمو د نیولو لپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه وویل تر اوسه ورته ولسي خلکو مراجعه نه ده کړې، ځکه ګڼمیشت سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي که د ناوی سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نه سي، په ناوی کې به امنیت ټینګ نه سي.
ندالۍ دی، مرجع ده، ناوا ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، باباجۍ دی، دا هغه سیمې دي چې دا لکه الغا غوندې سره اغوستې دا که چېرې یوه سیمه پاکه شي بله سیمه پاکه نه شي. دا یعنې په ځینې مثال ناوه پاکه شي د مرجع پاکه نه شي، د مرجع څخه تهدید وخت شته. که مرجع پاکه شي ندالۍ پاک نه شي، د ندالۍ څخه مرجع تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته واکړي چې دغه سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوې پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی، بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلور ساعت ادامه لري. خو عمر ځواک وایي د جګړې شدت هومره نه دی چې خلک فکر کوي. ځواک ازادي راډیو ټول سیمې ته تازه دمې سرتیر رسیدلی دي. هغه د نور سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤولین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي، ضربتي قوتونه رسېدلي دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده. د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده، هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي، خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تېرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګرانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. حکومتي مسؤلین هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. نوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډکه زراعتي ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو سره په سلګونو کورنیو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. محمود الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو دا راپور او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
وال سټریټ جرنال په خپل اخیری کړنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه بحثونو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی سپینه ماڼۍ په افغانستان کې پر نظامی حضور کمولو غور کوي. ورځپاڼه د پخوانی او اوسنی ادارې د چارواکو له قوله لیکي په داسې حال کې چې افغانستان ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 3900 امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه توافق لا نه دی سوی، سپینه ماڼۍ دې مسلې ته له نوي لیدلوري ګوري. مقاله لیکي چې که امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي نو څه به وسي. د وال سټریټ جورنال په وینا دا نقطه په سپینه ماڼۍ کې د نظر ژور اختلاف څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نږدې سلاکاران یې نه غواړي په داسې حال کې افغانستان ته نوي سرتیري ولیږي چې د دې هیواد په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده څرګنده. وال سټریټ جورنال لیکي چې ویل کېږي د ټرمپ په اداره کې د یو معتدل پلان ملاتړ شته چې له مخې یو څو زره سرتیري افغانستان ته ولیږل سي پر پاکستان د فشار راوړلسي چې د تورستانو په ټنځایونه لمنځه یوسي او د سولې په برخه کې د چین، هندوستان او پاکستان څخه مرسته ترلاسه سي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د هغو کسانو له قوله لیکلي چې په بحثونو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه عام توافق نه دی سوی، نو ځکه د طالبانو د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر د امریکایي سرتیرو د لیږلو خبره ځنډیدلې ده. هریټیج فاونډیشن چې د یوې تحقیقاتي موسسې خپرونه ده، د آیا امریکا له افغانستان وځي په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ډونالډ ټرمپ اداره به ډیر ژر د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسي اړوند پریکړه وکړي او اساسي پوښتنه چې باید ځواب ورته ویل سي دا ده چې آیا امریکا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا په بشپړه توګه معقوله خبره ده چې د سرتیرو د شمیر زیاتولو پر حکمت فکر وسي. هریټیج فاونډیشن لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو خبره د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د پخوانی فکر له مخې کیږي. د امریکا پالیسي جوړونکي په افغانستان کې له دوو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې ډیری په افغانستان کې ماموریت ته د 2001 کال د امریکا د اهداف په سترګه ګوري، چې په داسې حال کې چې له غرا هیڅ تر اوسه دا ټکی ډیر بدل سوی دی. دوهم دا چې افغانستان ته باید د یو منځنی آسیایي هیواد په سترګه وکتل سي. دا سمه خبره نه ده چې افغانستان ته د پراخ منځنی ختیځ په سترګه کتل کیږي. د هریټیج فاونډیشن په وینا افغانستان له فرهنګي، تاریخي، اقتصادي او جغرافیایي لحاظه د منځنی آسیایي وبرخه دی او د پالیسی له نظره مهم دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راپورونه ته دوام ورکوو. په خوست کې د ولسي تحریک په نوم د یوې ټولنې لخوا د معاصر افغانستان د جوړېدو 270 کلیزه ولمنځل شوه. د غونډې ګډونوالو پر افغان حکومت غږ وکړ چې د احمد شاه بابا انځور دی د افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د ولسمشر د تصویر په څنګ کې په دولتي دفترونو کې راځوړن شي. ګډونوالو یو شمېر نورې غوښتنې هم درلودې. په اړه نجیب الله الوخیل د راپور برابر کړی.
د دوشنبه په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د معاصر افغانستان د تاسیس 270 کلیزه ولمانځله او د افغان حکومت وغوښتل چې دا ورځ د په ټول هیواد کې د ملي جشن په توګه اعلان کړي. ګډونوالو زیاتوله د احمد شاه بابا انځور د معاصر افغانستان د بنسټګر په حیث او د ملي وحدت د سمبول په توګه د ولسمشر د انځور ترڅنګ په ټولو حکومتي ادارو کې ځوړن شي. یادغونډه او په تعقیب موټریس کاروان چې د ولسي تحریک په قربتوب رابلل شوی و پکې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر ولایت کې د لومړۍ درجه علمي او ملي بنسټونه د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په نومونو ونومول شي. د ولسي تحریک د خوست د سیمه ایز دفتر مشر کمال الدین زدران ازادۍ راډیو ته وویل
دا څه غواړو چې دا اکسونه ده په دولتي دوایرو کې نس شي د جمهور رئیس په څنګ کې. یو دومره خبره ده چې ځنه مهم اساسي تاسیسات دي د میرویس نیکه او د دغه په نوم باندې یاد شي. د شیر سرخ د جرګې موسسینو مشاغه ته احترام وشي او دا هغه څه دي چې ټول افغان ملت په دې منځ راټولېږي.
د معاصر افغانستان د کالج په مناسبت له غونډې وروسته د لسګونو موټرونو کاروان چې په ملي بیرغونو او د احمد شاه بابا او میرویس نیکه په انځورونو مزین ګرځېدلی و، د خوست ښار په واټونو، کوڅو او جادو کې وګرځېدل او د غږیزو او انځوریزو پیغامونو له لارې خلک ملي یووالي ته راوبلل. د خوست ولایتي شورا غړی امیرالله رسواند وایي
کچیرې د پخوا په څیر د احمد شاه بابا د کړنو په پام کې نیولو سره دغه اوسنی نظام اولسي رهبرونو، مشرانو، مبتکرینو د سیمې محورو ته مراجعه وکړي او هغې نه په ټولو چارو کې مشوره واخلي. موږ په نظر لکه مخکې چې نتیجه ورکړې وه ملکې د بحران نو بسلی و، اوس به هم دغه بحران به انشاءالله ارکام کړي او بالاخره د دې ملت د نجات دپاره به یوه ښه زمینه برابره کړي.
د یادونه ورده د 1930 زیږدیز کال په اکتوبر میاشت کې د نادر افشار تر وژل کېدو وروسته د کندهار د شیر سرخ په نادر آباد پوځي کلا کې د غلجیو، پوپلزیو، نورزیو، سدوزیو او نورو قومونو د مشرانو په لویه جرګه کې چې نه ورځې دوام وکړ، تر ډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته ځوان احمد خان ابدالی د افغانستان د پاچا په توګه وټاکل شو. د تاریخ پوهانو له انده د شیر سرخ لویه جرګه او په هغه کې د پاچا په توګه د احمد شاه بابا ټاکنه د معاصر افغانستان د دولت بنسټ بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس له بالتیک هیوادونو سره د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. مایک پنس روسیا تورنه کړه چې د په وینا د دیموکراسي والی تر اغیز لاندې راولي او نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې پرون له ختیځې اروپا څخه د لیدنې پر مهال د استونیا په پایتخت تالین کې وکړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د دوشنبه په ورځ په ختیځه اروپا کې د واشنگتن له متحدو بالتیک هیوادونو څخه خپل لمړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. خاغلی پنس د استونیا پایتخت تالین ته پرسیدو ویل موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالتیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالتیک سیمې دا درې وړه هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پنس په خپلو خبرو کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیونی خبرونې ته ویل بالتیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس دا سفر یوه مهمه پیښه ده. د بالتیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پنس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. تاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډیاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، څو شېبې د دې خبرونې نور هم لا پاتې دي، را سره اوسې خدای شپه پام وکړي. د مهمو خبرونو لندیستا په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د هغه هیواد ډیپلوماټان مسؤول دي او دا ډول بریدونه د تروریزم په وړاندې د کابل او بغداد ګډ هوډ نشي ماتولی. د هلمند د ناوې ولسوال له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجي جدي ګواښ مخه ونیسي. په همدې حال کې د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي پروین نورستاني پرون د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې مړه شوه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په هامبورګ کې په چړو د یو تن د وژلو او شپږو نورو د ټپي کولو په قضیه کې تورن دی ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه یې نه درلوده، انګیزه به یې درلوده او بخی. روسیا او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي د دوو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. چین او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي. د وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د ختیځې اروپا هیوادونو ته د امریکا لخوا د ملاتړ د ډاډ له ورکولو وروسته د خپل سفر په دوهم پړاو کې پرون ګرجستان ته ورسید او هلته د صدراعظم گیورگی کویراشویلی لخوا هرکلی ورته وویل شو. اوس هم قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو نظریات اورو، خو اوس پام وکړئ د ژوند رنګونو په زړه پورې محاورو ته.
د ژوند رنګونه.
نوم یې سردار شاه احسان مند دی او د هېواد یو ځوان شاعر.
په پیل کې دا راته وایي چې دا شعر هر څوک ویلی شي کې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه ده چې په شعر کې یو شعر الهام دی، د یو قسم نه دی چې هر څوک یاد کړي.
تاسو څو کلنۍ نه شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و؟
ډېر ماشوم وم، تقریبا په اووم صنف کې شپږم صنف کې وم، څوارلس کلن وم چې شعر ته مخه کړه. لومړی شعر مې په یاد نه دی، خو د هغې وروسته مې ډېره شاعري کړې دی، اوس شمار نه وتلی دی.
کوم شعر تاسو خپله ډیر خوښ ده؟
ټول شعرونه مې خوښ دي خپل.
اوس که تاسو زه وایم چې له خپلو شعرونه یو شعر راته ووایي، کوم به راته ووایي؟
ستا د خاطره ستا د پاره وزم، ستا له دې کلي له دې ښاره وزم، ژبه دې بنده بنده کیږي ولې، زه ستا د مینې له اقراره وزم، اخره ورځ د میخانه کې ساقي نشه پرېږدمه له خماره وزم.
درته ویلی سي چې دا شعر مو څه وخت اول ویلی؟
دا خو د شاعر هغه خپل احساسات هغه په شعر کې معلومي، او دا راز چاته نه وایم چې ولې مې وویل. شعر هغه دی چې اورېدونکو زړه ته پرېوځي او خپل ځان پکې وګوري.
داسې مې سوی چې کوم شعر تاسو در یاد سوی تر څو قلم خاص پیدا کوي بیرته مې سوی؟
یاره نه، داسې به نه وشي، ځکه چې زیاتره وخت شاعر سره باید قلم او کتابچه په جیب کې وي.
تاسو که درته وایي تر اوسه څو کتابونه چاپ سوي، څومره شعر تاسو آماده لري چاپ ته؟
د ټولګو په شمار مې شاعري کړې ده، البته تر اوسه مې کوم شعر ټولګه نه ده چاپ شوی، خو نږدې وخت کارم شروع کړی دی، ډیزاین شوی دی، انشاءالله په نږدې وخت کې وروسي.
که دا مرکه دي تاسو په یو بل شعر خلاصه کو څنګه به وي؟
دا شعر به تاسو هم چې چیرانستا د پاکې مینې کوم مضمون پاتې شي، د زړه ارمان مې پوره نشي، ځیګر خون پاتې شي، دومره بې وسه بې اسرې شم، په خپل ځان وژاړم لکه یو څوک چې امتحان کې د پونتون پاتې شي، منتخب خلک د ملت چې شي په بډو اخته، په هغه ملک کې هغو خلکو نه سمون پاتې شي، چیرته قانون چې د قانون واکمن په خپله پروري، هلته به څنګه عدالت انصاف قانون پاتې شي، بې وسه خلک یو، په چا مو وسه نه رسیږي، زړه مو په زړه کې چوي، خروخ ترینه لړمون پاتې شي.
د ازادۍ رادیو خپرونې اوري چې د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ رادیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
تاسو لا پیغامونو نه
نظام منګلیم د جنشل یو تن سیدون کای حالات خدا سې دي چې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. یو کلینیک د خلک دیشي زیاتې روغتیایي ستونزې لري، مثلا صحیح ولادي ستونزې دي، نور لارې تړل شوي دي، خلک ډېر په تکلیف دي، هغلته یو وړکی کارګوټی دی، دکانونه دي هغه هم تړل شوي دي. یعنی خلک دې ته لاسرسی نه لري چې هلته لاړ شي، سودا راوړي او څه وخوري وچکي. دلته په جنگ کې دوه خلک دواړه خلک پاتې دي، څوک چې د کور نه او د باندې تللي دي، مثلا نور شرناو ته تللي دي، بلې خوا تللي دي، هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشي درتلی، او د کورونو خلک هلته نشي. دلته جنگ روان دی، او مارے پٹا پولار دے روکی کلینکو نہ بند دی ہتا دکان نہ بند دی یعنی بیسی خلق بد حال دی او هیچ چیز تلا سرسائی نہ لری.
قدر من اوریدونکو له تاسو له د نظریاتو سره د دې خبري مجلې پایتر ورسیدو. قدرمنو د دې په راتلونکو نیم ساعت کې د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې په هغه کې به هم تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه واوري او خبرونه هم لرو چې البته په دې خبرونه کې تاسو کوربه سلطان محمد سرور دای دا